السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمه 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې غړې کې ځ منورشا تاسو هرکلی کوم چې په کې درته د کورنی سیمه او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړی درته وایي
ترکی د پاکستان د فوج نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر نن په رسمي توګه د خپلې دندې ذمہاري په غاړه واخیستله. د طالبان حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنې د تیرېدو له لارې هر میاشت لسګونه میلیونه آمدن لري. د ایران د پارلمان سخت دریځ غړو هغو مظاهرچیانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر نن د خپلې دندې په رسمي توګه ذمہاري واخیستله. د فوج تلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په راولپنډۍ کې په یو دستور کې په رسمي توګه د ذمہاري جنرال عاصم منیر ته وسپارله. له دې سره د جنرال باجوا د فوج د مشر په حیث شپږ کلنۍ دوره پای ته ورسېدله. په دې اړه به تاسو د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې تفصیل اورئ. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. د ډلې پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې مشال ریډیو تم ترلاسه شوی د بریدونو کولو وجه دا شولې چې په اداره د پاکستان فوج په لکه مروت او نورو سیمو کې د دې ډلو د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ریډیو د حکومتي غبرګون معلومولو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف ته ټلیفون وکړ او پر واتس اپ ورته پیغام پریښود خو هغه د رپورټ تر خپرېدو پورې جواب رانه کړ. البته نوموړي تېرې اونۍ مشال ریډیو ته ویلي ول چې له تحریک طالبان سره ډزبندي پر ځای ده. محمد علي سیف له طالبان سره په مذاکراتو کې د حکومت ډلې مشري کوي. د حکومت او طالبان ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو اترو څو پړاوونه سوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په ټپه درېدلي. تر دې وړاندې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو تر نامعلومې مودې پورې اوربند اعلان کړی و خو پر دې سربېره دواړو غاړو پر یو بل حملو ته دوام ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو مملکتي یا ریاستي وزیر نن په ورځني سفر اسلام آباد څخه کابل ته تللی ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي ول چې له هینا رباني کر سره به په دې سفر کې یو پلاوی هم ملګری وي چې هلته به له افغان طالبان سره پر دوه اړخیزه سیاسي تجارتي تعلیمي پانګونې او لسی چارو خبرې اترې کوي. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوې پر سیمه ییزو امنیتي چارو هم غږیږي. د طالبان حکومت لا هم د نړۍ کم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان هغه هیواد دی چې په وار وار پر نړیوال د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو ژغ کړی. د طالبان په حکومت کې د دواړو هیوادونو اړیکې نسبتا ښې شوې خو د دواړو غړو ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي چې له کبله یې د تورخم چمن او خړتوی پر لارو تګ را تګ اغېزمن شوی او په وروستیو کې خو د چمن او خړتوی لاره تر یو شمېر ورځو پورې تړل شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلی ماتولو پریکړه کړې ده. د ګوند یو مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبرالان تول دا فیصله د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د ګوند د مهمو مشرانو په پرونی غونډه کې شوې.
د خیبر پښتونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پښتونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلی تحلیل کولی شي.
د تحریک انصاف دا پریکړه د ګوند د مشر عمران خان د هغه اعلان په رڼا کې کړې وه کړی دا چې نوموړي د نومبر په 16مه نیټه په راولپنډۍ کې د جلسې پر مهال کړی وو. هغه ویلي ول چې غړي به له اسمبلی استفاګانې ورکوي. عمران خان دا اقدام د دې لپاره پورته کوي چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان پر مرکزي حکومت فشار واچوي چې زر تر زره ټول ټاکنې اعلان کړي. خو واکمن ګوندونو د تحریک انصاف تر وخت لمخه د انتخاباتو د غوښتنه په وار وار رد کړې ده. د طالبان حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له لارې هر میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ آمدن لري. د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو لګاګ نومي شرکت سره د یو تړون تر لاسه کېدو وروسته د هیواد له فضايي حدوده اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیرېږي او هر حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ لاسته راوړي چې د میاشتنۍ نږدې 130 میلیونه افغانۍ رسیږي. د طالبانو داسې مهال له بېلابېلو سرچینو د عایداتو د لوړېدو خبره کوي چې افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. او وروستی خبر دا چې د ایران پارلمان د ایران د پارلمان سخت دریځ غړو هغو مظاهرچانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. د پلان له مخې د ټولنیزو رسنیو په ګډون له هرې غربي ادارې او رسنۍ سره هر ډول رابطه به د مځکې پر سر د فساد تر عنوان لاندې همکاري او جرم ګڼل کېږي. دا هغه تور دی چې سزای مرګ ده او اکثر وخت د ایراني حکومت د پرزولو او جاسوسي په ډول کزیو کې پوری کېږي. د سپتمبر 14 نیټه د دوشت کلن میسامنی د ناسم حجاب په تور د پولیسو په حراست کې مړینې په زرګونو ایرانان سړکونو ته وتلو ته راهڅولې دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحیکا کړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورټونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې پرون په افغانستان کې مېش د پاکستانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې د بریدونو زیاتولو خبره اعلان کړي. سیړونکو د دې سفر په اړه سوای
زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
پاکستان تحریک انصاف ته خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلیو د ماتولو په اړه غونډه کړې خو په وفاقي اتحادي حکومت کې شامل د جمعیت علما اسلام ویاند عبدالجلیل جان وای
دیو اوسو د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به انشاء الله لذیذ کوشش به دا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماتولو بچي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه ایستل شوی د بلوچستان صوبایي اسمبلی غړی نصرالله زیری وای د ګوند له مشر سره یې د طالبانو په اړه د موقف بدلولو په سر اختلاف راغلی.
د پی ټی پی باوالا چې د دې شکر مبندوي او بیا د طالبانو باوالا چې دا د افغانستان یو معرکه د پښتون یو معرکه قوت دی.
د پاکستانی ورسپانو مالکانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په سرکاري دفترونو کې د ورسپانو لګیدلې بندیز ختم کړي او د خوست پوهنتون نه په اعلی تعلیم کې فارغ شوي ځوانان د زده کړو سره برابر او دندو غوښتنه کوي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو خبرونه دي. ناقارونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پرون په یو بیان کې خپل جنگیالو ته امر کړی دی چې په پاکستان کې د حمله زیات کړي. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د ډلې ادا کړي چې دا ګام زکه پورته کوي چې پوز په لکه مروت او نورو سیمو کې د دوی پر ضد عملیات کوي. په دې اړه د حکومت خبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. د طالبانو حکومت ترمنځ د روان کال په اولو میاشتو کې مذاکرات پیل شوي وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د مئی په میاشت کې اوربند اعلان کړی وو. خو د دې باوجود هم دواړو غاړو په یو بل حملو ته دوام ورکړی دی. نور حال له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان راکوي.
پاکستانی طالبانو چې کم بیانیه خپره کړې ده په هغه کې هغوی په دې رستو کې چې کم د لکی مروت کې په دوی باندې حمله شوې دي نو هغه ته د هغه ذکر کړی دی او بیا دا ویل دي چې دا دعوی کړی دی چې پاکستانی حکومت او پاکستانی ادارې نه غواړي چې کوم دي سره د خبرو پروسه هغه پر مخ لاړ شي. نو دوی هم د دوی خپلو جنگیالو ته خپلو کسانو ته دا ویل دي چې په کم ځای کې د دوی رسائی وي کم ځای کې موجودیت وي نو دوی د خپل حمله جاري کړي. نو دې معنی زما په نظر باندې هم دا ده چې کوم یو اوربند دوی اعلان کړی وو ټزبندي په جون د جون باورنه نه ته په کړه چې جرګه تلوا د خیبر پښتونخوا نه کابل ته نو اسې خون بیا حمله د سپتمبر نه دی شروع کړی وي لیکن دا یو رسمي بیانیې ده. نو د شیخ کاری چې هغه اوربند کوم وو هغه ټزبندي کوم وا هغه اوس پای ته رسیدلې ده او دوی خپل هغه زوړ حالت ته د دې بیان نه پس زمانه زړه لري چې دوی خپل غزور حالت ته تللی دي.
شدی کې طاهر خان چې په اول به د حکومت د رضوا خلو بیا به د دې ارزښت تراسو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې د طالبانو د تازه بیان ته څه خبرګون شولې دي.
حکومت ګوره په دې موضوعاتو باندې په دې تازه بیان نه هو د ټي ټي پی چې راغلي دي په دې باندې غوښتنه دی ویلې البته چې کوم د پښتنو چې کوم جرګزي قبایلي مشران هم پکې وي، ځینې سیاسي مشران هم پکې وي، دا چې کوم رابطه کار دی بیرست صاحب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي هم دی، نو هغه اکثر دغه رنګ بیانونه چې راځي نو هغه هم دا خبره کوي چې دوی کوشش کوي چې خبرې بیا بحال
شي. تارخان صاحب، په جون کې نامعلومه مودې پورې دغه اوربند قبایلي مشران سره د طالبانو تر خبرو اترو وروسته غځېدلی وو، خو بیا په سپتمبر کې بیا دغه حمله شروع شوې، طالبانو کړې وي او د ډېرو ذمواري منلې ده، لکه د لیکمروت ذکر یې کړی دی، په لیکمروت کې دوی پولیس وژلي دي او نورې واقعې کړي دي. نو که اس هم د حمله روانې وي، نو بیا د طالبانو د پرون اعلان ته بیا ولې څه ارزښت ورکړل سي؟ کنه
د دینه مخکې چې طالبانو بیان ورکاو، پی ټی پی بیان ورکاو د خپل ځنی حملو پاړه باندې، ناغي په کې اکثر خبره کوله چې دی په دفاع کې دا کار کړی دی، داسې خبره به کوله چې ځان ته به هم فایر بندي به ډز بندي به هم رسمي دغه ختمولو اعلان نکو، هغه عملاً خو تقریبا ختمه وه، ځکه چې حمله شروع شوه او د جون چې کله فایر بندي شوه ډز بندي شوه نو بیا تر ډیره حده تشدد پیښې کمې شوې وې. لیکن تیر ورځ خو د دفاع ذکر هم استعمال کړی دی، خو لیکن بیا هغه یو او بل دا بیانیه د دوی چې کوم یو خپل ټی ټی بی او نظام جوړ کړی دی، لکه پخوا چې افغان طالبانو جوړو چې دا وزیران دي او دا گورنران دي والیان دي مختلفو سیمونو دي، د خپل دی وته دفاع وزیر وي دغه لخوا دا بیانیه بیان خور شو، نو په هغه کې په اول ځل باندې دي دا ویل چې په ټول ملک تاسو حمله شروع کړي، یعنی هغه دفاع والا خبر پکې پشاله راځي دی او مخکې او دلیل پیش کو، نو د ښکاری چې هغه نه خبرو پرمختګ وکړو او د دوی بچی کومه توقع ورو، لیکن هغه هم نه پوره شوی. ول د پاکستان حکومت له خوا ته ګورم په دې موضوع باندې بالکل نه خبره کیږي نه سر مخامخ ټی ټی پی خپل بیان کې وایي.
خاوزی کی تارخان صاحب، د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دی هغه په کابل کې دی او د پاکستان څومره مذاکرات ډلې دی هغه هم کابل ته ځي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری هم دا موضوع راپورته کړی و، او بلکې شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو ته وینا کوله په هغه کې هم دا ویلي وو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي. نو د دې ټولو خبرو په تناظر کې د پاکستان د بهرنیو چارو چې کومه د مملکتي وزیر ده هینا رباني کر دا اعلان شوی دی چې هغه به نن کابل ته ځي، نو د دې تفصیل څه دی؟ یعنی نن کابل ته ځي او په دې کې مهم کومو خبرو باندې خبرې کوي؟
ګوره، یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت، د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کومې خبرې کیږي، اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیه کې افغان پوری حکومت یاد شوی دی، شخصي سره خبرې کیږي او دواړه خیزه تعلقات یاد کړی دي، تعلیم، تجارت، سرمایه کاری یاد کړل، په دې خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال د پروجیکټونه د پروجیکټ چې دي منصوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړې، سیمه امنیت خبره کړې ده، او بیا وایي چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي، نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی به او د انساني بحران کمولو کې دغه رسمي بیان.
زمنګ همکار طاهر خان وو چې را سره خبرې کولې، هم دغه موضوع کې تاسو سره چې خبرو کې ماغه ویلې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا رباني کر با نن د کابل سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې چې نوموړي به په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت له مشرانو سره د امنیت په ګډون په دوه اړخیزو چارو غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون تاریخ طالبان په پاکستان کې د حملو اعلان کړی دی، خو له رسمي څرګندونو نه بغیر به آیا دواړه لوري په نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان سفارتکار او د سیاسي چارو شنونکي زردشت شمس څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
د پاکستاني طالبانو په برخه کې به د پاکستاني پلاوي غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستاني طالبانو په موضوع وي. سمو د مخ کې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سور زوړان دی د پاوز پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکرې ته حاضر کړي او دوی آماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوز سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي، دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده، نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکرې ته او هم اوربند ته آماده کړي.
شانس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې خځې ډیپلوماټ را لګل، د دې پیغام څه دی یا دا په څه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو ځدی کوشش کوي چې نړۍ ته وخایي دوی د طالبانو د طرز حکومت او د دوی لخوا چې پر خو کوم بندیزونه لګول شوی دا غي سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او توګلارې سره جوړ نه دي.
دا وو د افغانستان پخوانی سفارتکار او د چارو شنونکو زردشت شمس چې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کار د سفر په اړه زموږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یوې بلې مهمې موضوع ته. نن لږ وخت وړاندې د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر په یو دستوره کې خپل چارې سمبال کړې. دغه دستوره ته زموږ همکار طاهر خان هم ورغلې ده چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته هر کله وایو، د دغه دستوره لږ تفصیل کرا سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. اوس دا لږه شی بوران دی دستور چې په هغه کې جنرال باجوه د فوج نوی هغه کمانډر چې دا کمانډ چې دی هغه د فوج نوی مشر جنرال عاصم منیر ته هغه یو لښته ورته وایو رسپیکټ ورته دی فوجي هغه ته ورته او سره پر رسمن د هغه د فوج مشري جنرال باجوه جنرال عاصم منیر ته هغه اوس پاراله دستور جوړ شوی و د پینډه راول پینډه په پاکستان د فوج کې مرکز دی جی ایچ کیو پاره کې یو ګام شمیر پاره کې فوجي افسران مو په خالي ریټایر فوجي افسران هم مو وسنی فوجان پکې هم مو جنرالان هم مو د فوج په خالي مشرانو د غره می سنټ او د کومي سمله چې مشران پکې هم مو پارلمان غړي پکې او وزیران پکې نو ګام شمیر خلکو جنرالستان مو او دستوروا او بیا دستور کې جنرال باجوه اخیره خپل وینا مو پرې اغه موایده مو پلا سلامي ورته هم د فوج کم ته بلوچ رجمنت هغه کې چې د کم جنتی په اړه تفصیل شوی alternator commission چې ورته یو اخستو هغه ورته سلامي ورته هغه د فایل دسته او خپل تکلیف او فقط د فوج چې د کم د دې سلور سره مختار د فوج کې تیر په خوشاله دي چې نن د فوج مشري دی بل د فوج مشر تر ورکې نو فقط تقریر فقط د فوج کړه د خپل چې کوم رول وګیا د فوج چې کوم په پات شي هغه د اشاره په هغه دا اوس پای ته رسیدل تا د استورا
سمه دا. طاهر خان صاحب، دغه خو یو سرکاري طریقه کار دی، یو مشر زی بل راضی سرکاري چارواکی دی، خو دا ور د قصه خلک ورته ډیر زیات په تمه وو دغه د استورا دومره مهمه ده بلکې مونږ یاده ریپورت کوم. دا ولی
کوره دا فوج مشر دا موضوع چې دا ور په پاکستان کې وا دا د سیاسي یو سیاسي مړی اختیار کړي وا دویم دا چې رسنیو کې به دومره زیات او چې مازی کې مثال نشته. یعنی د درې سلور مېشته وړاندې یو خبر چاپ شو چې څوک د فوج مشر کې دی شي او په هغه کې شپږ نمونه او بیا د هغه وروسته یو پاس شروع شو. څوک به وي، څوک به نه وي، څوک چاته نږدې دی، څوک چانه لري دی، څوک د چا حامی دی، یو پاس شروع او بیا تر څه حد خو هغه چې کله جنرال عاصم منیر نوې د فوج مشر ټاکل شو چې احتمال هم زیات وو هغه بحث لیکون ته پشا پاتې شو. لیکن بیا تاسو ګوره چې جنرال فیض حمید اوس هغه په رسمي توګه د فوج نه د وخت نه مخکې ریټایرمنټ اخیستی دی، ریټایر شوی دی. د هغې نه مخکې جنرال اظهر هم د فوج نه مخکې ځکه چې دی بیا داسې وي چې لکه د اوسنۍ د فوجي مشر د خو هم لکه ریټایر مخ پوره شوی جنرال شو او مشر شو نو درې کاله مشر شو. بیا هغه وخت کې ځینې وخت ځینې فوجان جنرالان وي چې هغې یو خو نه غواړي چې بیا د یو فوجي مشر لاندې هغې کار وکړي، خلک ورته اطمینان نه وي. نو یو موضوع شوی وه د فوج د مشر ټاکل هغه یو رسمي شی و.
سمه ده طاهر خان صاحب، دا ستاسو غږ موږ ته پوره نه راځي خو خبره امید ده چې موږ اوریدونکو پې پوه شو. وی ډیره مننه د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان بورا سره چې هلته د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر د اختیاراتو د لاسته کولو د دستوري تفصیل یې را سره شریک کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند د مشر عمران خان هغه اعلان تاییدولو چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړی و. نوموړي ویلي و چې له سلا مشورې وروسته به د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. د پرونۍ غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې عمران خان به د دواړو صوبو پارلیماني پارټیو سره د مشورې وروسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر دا ګام د خپلې هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې د زر تر زره عام انتخابات وشي، خو د ده دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړې ده. تفصیل له پېښوره د غلام غوث رپورټ کې اورو.
په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو د عمران خان د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو هم تیره ورځ د دغه پریکړې منظوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دوړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوری ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهی سره ملاقات کوي. د جمعه په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دوړو اجلاسونو وروسته به دوړې اسمبلی تحلیل کولای شي. قسم اوس فواد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده، خو د نومبر په شپږشتمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو خبره کړې وه. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې د عدم اعتماد دلاری ونیسی. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي داغه لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکمت عملی به جوړو. نو دیو اوس د استعفا ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله لذیذ کوشش بدا کوو هر ممکن چې دا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استعفاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالي شویو څوکو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه دنه هغه باندې ضمني انتخابات کېدای شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې چې کوم د چا د استعفا د وجه نه، د چا د وفات د وجه نه، یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجه نه چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم دغه دی، هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې به دنه دنه د الیکشن په اړه باندې کېږي ضمني انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي او که دواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 2 ارب روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل د حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استعفاګانې ورکړې شوې وې، نو په هغه کې د منظور شویو 9 استعفاګانو په متعلقه 8 حلقو ضمني انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزی د طالبانو په اړه بیانیا یا تګلاره بدله کړې ده او دوی مخالفت کاوه نو ځکه وایستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټي چیرمین عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي او وایي چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمېر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط څخه د سرغړونې په تور لګون څخه ایستلې دي. په دې حقله تفصیل د یوې لنډې د مینه پاس واورئ.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصرالله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزی له خوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصرالله زیری د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې یې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیری زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کال راځي مبارزه کوي، او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چکم دي د مداخله روانو د دې په خلاف. اوس اوم اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د اوم اکتوبر د شهیدانو په اړه کې د اوسرن چیرمن صاحب وینا پتا چې اوریدلی، او دلته د ټي ټي پی پاوالا چی دا دیس شکرم بندوی، او بیا دا طالبان پاوالا چی دا دا افغانستان یو معارکه دا پشتون یو معارکه قوت تی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمین عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد ک او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق فلوي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګوا چې کوم وی غلط وي. پاتې څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم که بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستوریا لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په والا به موږ غاوه مجلس پور غلی وای سوې بوای جواب سوې بوای دا دا تدې ځای پورې نه و، تدې ځای پورې بنتل نه بدخ کېدل.
زیارتوال همداراز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنون کې جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوندا وستر شو مشرانو ل ډیر وخت راهسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت او د وزیر اعظم نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند نون لیگ سره اتحادیه او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو یعنې دغه مخالفین دی د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات مراتله چې پنجابي استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره. او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کې یو، او زموږ خلک چې دي هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت العلماء اسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی له خوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نور یې د نومبر په 28مه وېستل شو چې پکې محمد عیسی روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
مشال رادیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
جنرال آصف منیر نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د نوي مشر په توګه د خپلې دندې ذمہواري واخیسته. د فوج تلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په راولپنډي کې په یو دستر کې په رسمي توګه آصف منیر ته ذمہواري وسپارلې. له دې سره د جنرال باجوا د فوج د مشر په حیث شپږ کلنۍ موده پای ته ورسېدله. د ناقانونه وسوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. دې ډلې پرون رسنیو ته په استولي بیان کې چې مشالې دوی تم ترلاسه شوی د بریدونو وجه دا شولې چې په ادارې د پاکستان فوج په لکه مروت او نورو سیمو کې د دې ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د حکومت لخوا له تر اوسه په دې اړه څه نه ویل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو مملکتي وزیر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد کابل ته تللی ده. د دې واده د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې له هینا رواني کار سره به په دې سفر کې یو پلاوی هم ملګری وي چې هلته به له افغان طالبان سره پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي، تعلیمي، پانګونی او لسی چارو خبرې اترې کوي. پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلیو ماتولو پریکړه کړې ده. د ګوند یو مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبر اعلان تول دا فیصله د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د ګوند د مهمو مشرانو په غونډه کې شوې. د طالبان حکومت وايي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو للارې هر میاشت لسګونه میلیون افغانۍ آمدن لري. د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو له ګاګ نومي شرکت سره د تړون په لاس کې دروسه د هیواد له فضايي حدودو څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیرېږي او حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 300 میلیون افغانۍ ته رسیږي. یا د ایران د پالمان سختریز غړو هغو مدارچانو ته د سختو سزاګانو کولو پلان وړاندې کړی چې د دوی پهونه له بهرنیو دشمن هیوادونو سره همکاري کوي.
عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. د پاکستان د ورسپانو د مالکانو تنظیم ای پی این ایس په مرکزی حکومت غاک کړي چې په سرکاري دفترونو کې چې د اخبارونو اخیستو کوم بندیز لګولې وو هغه د بیرته واخلي. حکومت دا فیصله سورز لمخه کړي وا وجه مالی ستونزې خودلې وي، خو ای پی این ایس وایي چې دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي او دا فیصله به نورې ستونزې زیات کړي. په پاکستان کې په سرکاري دفترونو ورسپانې مجلې په پیسو خرڅول کیږي چې ورسره د بارونو او رسالو د خرص او غټي واټي سلسله زیاته شي. د پاکستان د خبرونو او اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به ګامونه اخلي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي د مرکزی حکومت نه وښتنه کړې ده چې د دوی مالی کشاري د زیاتولو پرځای راکمې کړي او دوی د خپل هغه پریکړه واپس واخلي چې د خزانې نه د بوج کمول لپاره به مرکزی حکومت سرکاري او نیم سرکاري دفترونو ته ورسپانې او مجلې اوس نه راغواړي. د سازمان مشر سرمد علي د نومبر په 28مه خپل یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې چې حکومت ته دا پریکړه واپس واخلي او دا فیصله دې نه لاګو کوي. پیښور کې د خبریالانو د سازمان یا خیبر یونین او جرنالیست صدر ناصر حسین مشالېډو ته په دې خلوای چې وړاندې نه ټولنیزو رسنیو او کی معاشی بتاله اخباری سنت ته ډیر زیان نسول دي او پزرګونو خلق بے روزګار کړی دي.
2018 اگست کې میډیا بحران پیدا شو، په دې نتیجه تقریبا ټول پاکستان کې زګورا میډیا ورکرز بے روزګار شو او بل غټ وجہ دا سوشل میډیا او خالی پیخور کې زموږ یونین ريجستر ممبران چې کوم دي تقریبا یو نیم سل کسان ډایرکټ بے روزګار شوی دي. پکار ده دا چې حکومت خپل چې کوم فضول اخراجات کوي کنه په دې کې ال تکټ پکار ده.
د انګریزي ورسپانې د نیوز سره پیښور کې کارکون کې خبريال نصر محمود وای چې د حکومت لخوا د دړول پریکړو با په اخباري سند او دلته کارکون کو پروزګار نیخ پنیغه اغیز غورځيږي.
رسو کلون اخباري سند تړي زیات نقصان رسیدلې دي او غړ غټ اخبارونو ګروپونه چې کوم دین واغې نه صرف دا چې ډیر زیات پرکرانی وسی دي، تنخواګانی هم پټیم نشي ورکولې د 1300 کلونو باغی باندې اشتهاروم کم شوې ده او بیا چې دا وس کم معاشي بدحالی د پملکی کارخانی پر ځای ولاړې دي دا تک نشتهارون هم نشته پرایوټ هم نشته او که د حکومت طرف نه هم داسې اقدامات چې هم اشتهار کمی او هم لګړې رمضان زرای دي چې تخبا خر شوې یا مګزین خر شوې او کاواغي باندې هم بنشي ظاهر شي دا یې مدن به کمیږي او دا اثر به ډایرک په اخباری ورکران باندې پریوزي
دی وای چې حکومتونه تا اوس هم د اشتهارات په مت کې اخبارونه بقایاجات پاتې دي او لا نه دی ور کړی او چې ور کوي هم نو ډیره مده پس ولی په دې اړه محسوس واره د وزیر اعظم شهباز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته خپل مختصر جواب کې ویل چې دی د دینه نه دی خبر او د اطلاعات وزارت نه پوښتنه وکړي دا غوړسته مو د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب سره د ټلیفون د لارې او بیا د واتس اپ میسجونو د لارې د رابطو هڅه وکړي خو دوی د میسجونو کتلو باوجود هم جواب ورنکړو ولی تیر د مې میاشت کې د ورسپانو د دغه سازمان یا ای پی این اس صدر سرمد علی سره سرخار اسلام آباد کې مریم اورنگزیب په ملاقات کې ویلو چې دوی د اخباری سند او د خبري اعلانو د ستونزونو خبر دي او د دې هواري لپاره به دوی د دوی حکومت ګامونه پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی په کراچۍ کې د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون خواوشا 8.5 پوینټونه یا درجه را پریوتې وو چې لوجې په یو ورځ کې د ونډو بازار په کاروبار کې 2% کمی راغی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجوهات د ملي بانک لخوا د سود په شرح کې زیاتواله او د تحریک انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. د دوی په خبره د ونډو بازار غورځیدل د هیواد په اقتصاد ژور اثر کوي وی چې لوجی ګرانی زیاته شي ورسره ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. په دې حق لاله کراچۍ څخه زمون خبريال نیاز علي خان نور حال راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18مه ونډو بازار شاوخوا 2% کمیدو سره په 2.8 پوینټونو بند شوې دي او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوې. دی وایي چې سهار موږ کتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه غورځېدلي وو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسټاک هم دغسې روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوي خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي ورځ د غورځېدو لویه وجه د پاکستان مرکزی سټیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېښې اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته وویل
سٹاک مارکیټ غورځېدو یو وجه خو د سٹیټ بینک چې کوم شرعي سود سیوا کړې دي مخکې 15% او 16% کو. دویمه وجه دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا پنجاب اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجه باندې چې دی نو لږ پولیټیکل انسرټینټی ښکاري.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د سود شرح 1% نور سی وکړي او د 15.4% ته رسولې ده. لدی وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرح 1.25% سی وکړي او 15% ته رسولې و. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پر ورځ د سود شرح سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرح سی وکړي ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18 په راول پینډی کې د حکومت په ضد لارون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پښتونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي.
IMF سره چې د کم میټینګ او د نهم ریویو لپاره هغه اوس پورې میټینګ نه دي فکس شوی. بیا سعودي چین سره د فندز د پاره چې کوم خبرې روانې دي هغه هم سم ملي شکل اوسه پورې نه درغلي او روانې او سور ازو کې یو ارب ډالر چې د کوم پاکستان انټرنیشنل مارکیټ نه غشتو دغه واپسیم ده نو دا اورال چې داسې نیگیټیو خبرونه دي چې د پوجا باندې سٹاک مارکیټ نن راغورځېدل.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنن کې خرم شهزاد وای چې کلا د سود شرا سیوا شي نو کاروبار کوونکي پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملک کې سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري خو د بدمرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په ورغزو کې د کویلی په یو کان کې د دوو مزدورانو تر مړینې ورسته د کان کیندونکو اتحادیه غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې او د ذمہوارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی وشي. اتحادیه همداراز د کان کیندونکو د تحفظ لپاره د حفاظتي سپارښتنو د عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. په سیمه کې د کویلی د قانونو چیف انسپکټر د پیښې د پلټنو ډاډ خولې ده. د ورغزو د شیخانو په سیمه کې په دغه کان کې دوه شوی مزدوران د سوات ملکان د شانګلی وو. د ممتاز بنگش رپورٹ کې نور تفصیل اورو.
پیخه د نومبر په 28مه شیخانو سیمه کې رمخته شوی. د کانګندونکو د اتحادی یو مخکخ عبدیار د پیخه په اړه مشالې دو ته ویلي کانګندونکو په کان کې د اکسیجن کموالی لوجي مړ شوی. د مرګ کار شوی دواړه کانګندونکو د شانګلی ځلې وسیدونکو ول.
دا واقعیان لبد مرغه په ماین نمبر 38 شیخانو کې راغله چې کله مزدوران سهار کار ته تلل نو په دغه ماین کې د وینټیلیشن یعنی د هوایی د اکسیجن کمی و. کمی د وجه نه ګیس جمع و دوی چې لاړل کله نو هغه هغه ګیس ونیسل دواړه په ځای وغورځول. هغه ډیر وخت په دغه ماین کې پراته و خو بیا اخر د هغې مړي چې کوم دي هغه راوویستل شو. او د شنګلې دوه ځوانان چې کوم دي هغه د ویلج کونسل بنجار سره د هغې تعلق.
بلخوا کانګندونکو د اتحادی مشر علي باش خان بیگانه وخت مشار ریډیو ته ویلي د کویلی په قانونو کې دا رنګ پیښې نه یوازې د ټیکیدارانو بلکې اړوند سرکاري چارواکو د لاپرواهۍ نتیجه هم ده. باید چې د کانګندونکو خوندیتوب د پاره دی په حفاظتي سپارښتنو عمل باوري کړی شي.
زمونږ هم دغه غوښتنې دي چې د ماین حفاظت پکار دی، د ماین باقاعده تورمن معاینه وشي، هغه کې چې دینو زهریلي مواد د ماین د غورځېدو دا غینه د ډبرې د خاورې دا ټول انتظامات او قتل شي په خیدا تور باندې پدې منی په کروڑاو په لکاو روپۍ د پاکستان د خزانې نزی انسپکټریټ اف ماینز پدې کې ناشته، بیا سیکټری پدې کې ناشته د ماین د دې یو وزیر دی.
په اړه چیف انسپکټر ماینینګ فضل رزق مشاری دوی ته ویلي چې د پیښې د ځای بقاعده ماینه به کوي او د ذمہدارو خلکو او چارواکو پر ضد به ارومرو کاروي کولای شي.
د خلاف به کوم دی لازمی تور باندې کاروي کیږي. دا سودانی شپې خو دی ولې چې مونږ ډېر مهنت پدې سوزونو کړې پدې درې کې بقاعده دا چاو درې نو هغه موږ دی هغه د پوره کنټرول کړی دی. وس او دلته که پرس کا هغه شی زونه دوی سره نه کم چې د دې سیفټی د پاره ضروری دی نو د خلاف مو کاروي خامخه کیږي.
د کانګیندونکو اتحادی تر مخه 2022 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لګ تر لګه شپته کانګیندونکو په پیښو کې مړه شوي او 13 مزدوران په مستقله توګه مزوران شوي هم دي. د اتحادی تر مخه یاد شمیره د 13 کلونو په مقابله کې کم ده، چې وجه یې د مدني فعالانو له طرفه غږ پورته کول او د انسپکټریټ اف ماینینګ له طرفه ګامونه پورته کول دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12550، 15515 او 15880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
ورزو د دې غړي نورو ریپورتونو ته. په مومندو ضلع کې دوران پل څخه تر سرلړۍ انبار پورې په جوړېدونکي سړک درې کاله مخکې کار شروع شوی چې لا هم سرته نه دی رسېدلی. ځایي خلک وایي چې د دې 45 کیلومتره سړک د بیا جوړولو کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په خبره د نیمې ګنټې سفر یوې ګنټې ته رسېدلی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د سړک د بیا جوړولو کار د ودرېدلی دی، خو اوس یې بیرته پیل کوي چې ډېر زر به سرته ورسي. تفصیل د شانواز
د امبار ولسوای دغه سیمې ته وتلي سړک باندې درې کاله پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسېدل او دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. امبار د محمود پنور خطابات تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکان ځینې سیمو سره لګېدلې. امبار د محمود تر ټولو زیاته پسمانده سیمه ده. هغلته د سکولونو، هسپتالونو، د شناختي کارډونو دفترونه او ځینې نور سرکاري ودانۍ نشته، نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمودو یا کاغون ته ځي او یا بیا پېښور ته ځي. د ویلج کونسل اووم نمبر امبار چیرمن حکمت شاه مشال ریډیو ته وای
دا سرلړه چې موږ ته وایو دا د امبار او د باجوړ په مینځ کې یو غر دی. دې کې دا روډ چې کوم دی ټیکدارانو په خراب کړی دارې چې هغه کې کرخي ستري دی، بیا پیروړی چولی. دا تقریبا د نیمه ګنټې لار ده، خو دې وخت کې دا په یو ګنټه کې ګاډی نشي توی کولی، ځکه روډ ډیر زیات خراب دی، مسافرو ته هم تکلیف وي.
امبار په فاصله کې د غلنې او یکوند ډیر لري دی، نو زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي. د امبار او د باجوړ سره لګېدلې پولینو سر لاړه دی. تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې ګاډۍ چلوي، خو دی وایي زیاتره وختونه یې ګاډۍ خراب وي، سړک هسې هم خراب و. د جوړونې دپاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوس یې څوک هم نه جوړوي.
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روډ خراب شوی دی، چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړ رستټیونه واچو. مونږ میاش کې ټیر مونږ ته دننه دننه خرابېږي او مونږ ځکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاش بعد درول ټیکی، دوه میاش بعد به ټیکی، درې میاش بعد به ټیکی پوي شوې. هغه ناروغ چې کوم بازار ته رسو پوي شوې، داسې کیسونه مونږ لرا شي د زنانو کیسونه پوي شوې. هغه چې مونږ کله د غره سر ته رسو یا لوی سم ته رسو، مونږ ته په ګاډي کې کټ مات شوی. دا وجه څه ده؟ کچار ور دلاسه.
امبار تحصیل یو بل اوسیدونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي، دولتي چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي، خو هیڅ خبره نه دا اورېدل شوې.
دا ډیر وخت لږ کوته دغه شروع دی دوران په لږه سلړی پوری، خو دا دریم کال دی لیدي چې دا مکملېږي نه، بلکې تاسو ګورئ دلته د دې روډ باندې د ټول زیات د ماربل او دا د د ګورمایټو کانی دا ټرکونه د غزي اغوی تم ډیر سخت تکلیف دي. نابل چې د روډ وجم دي ته یو مسله دی، گاړو تر مخ کې شو.
د کومشتره انتظامی محمدو د سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو، نو ځکه ور سره ټول کارونه ودرنډیدل، نو دغه کارونه ولی ودرولیو؟ مشاهده رډو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی. دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی، تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو. دا لږ ډیر سوال چې کراغلو صرف او صرف د دې د وژنې راغلو، چې یو تاسو ته پته ده چې دا کومه مهنګي راغله او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شروع، نو دا ریویژن طرف ته لاړه دی. د دې PC1 ریوایز شو، د دې کاست چې کوم دی هم ډیر زیات شو.
ساجد مومن زیاته کړه په دغه سړک باندې بیا د جوړونې کارونه قلم نه ودرېږي. د امبار د خلکو پوهینه چې د سیمې نه هر کال دڼیا، مرچکی، پیاز او نور سبزیانې هم منډیانو ته وړل کېږي، نو که سړک یې جوړ شي ممکنه ده د کروندګرو هم ورسره ښېګڼه وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د خوست پوهنتون او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د نورو موسسو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره برابرې دندې ورکړل شي. دوی وایي چې ځوانانو په خپل راتلونکي باور پیدا شي او کاري فرصتونه ورته برابر شي، نو دوی به په غیر قانوني او د سمګلینګ په لارو نورو هیوادونو ته تګ تاز لنه کوي. استادان او فارغان ټینګار کوي چې چارواکي دې په حکومتي دندو کې د کسانو په مارلو کې د اهلیت، مسلک کتاب او تخصص اصلونه په پام کې ونیسي. نور حال د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان له چارواکو غواړي چې دوی لپاره په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د کار زمینې برابرې کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې له هېواده په غیر قانوني او قاچاقي لارو د ځوانانو د تېښتې یو مهم لامل بیکاري او هغوی ته د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې د دندو کمی یا نه ورکول دي. د پوهنتونونو نویو فارغانو یا د څرګندونې د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه د 270 تنو محصلانو د فراغت غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړي. د فزیک له څانګې فارغ شوي محصل شفیع الله خلیل وایي
واقعاً په داسې حالاتو کې لیسانس دوره بشپړول یو سخت کار دی. له اسلامي امارت له چارواکو مو هیله ده چې ټولو فارغ ځوانانو ته کاری زمینه برابره کړي تر څو په خپل هیواد کې دوی پاتې شي. نن سبا موږ تاسو ګورو ډیری لوستی لسان ځوانان له هیواده تښتي. علتم یو داغه ده چې لوست ځوانانو ته کاری پر سر نه ورکول کېږي.
د پوهنتونونو د فارغانو په وینا که چیرې په خپل هیواد کې د ځوانانو راتلونکی تضمین شي هغوی به خدمت ته ملاوي وتړي. د ځازی میدان اوسیدونکی محمد ایوب قلمیار چې د بیولوژي له څانګې څخه اول نمره فارغ شوی وویل
زه د دولت چارواکو سره هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، زده کړو زمینه مساعده کړي چې دوی له خپل هیواد څخه بهر وتلو ته مجبور نشي.
په تحصیلي او مسلکي مؤسساتو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې او د تجربو حاصلول د دوی له راتلونکي سره مرسته کوي. د پوهنتون فارغ سید عمر له چارواکو وغوښتل چې د راتلونکو تورو محصلانو لپاره د تیوري کو زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمينه هم برابره کړي.
قسم دلته د موجوده محصلین چې فارغ شو په نظري برخه کې تر ډیره رسیدلې دي، خو متاسفانه د عملي زده کړو لپاره کوم امکانات نه لرل او هغه کوم د تجربه هم نه لري.
په اوس وخت کې له چارواکو د مسلکي او تخصصي کادرونو یو ټولې زغښتنه داده چې پر حکومتي بستونو د افرادو په کومارونو کې د اهلیت، مسلکي توب او تخصص اصل په پام کې ونیسي. د اسلامي ثقافت یو تن استاد رحمت ګل رحیمی وایي کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
باید کار په هر اداره کې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې موږ ډیر داس مسلین لارو چې فارغ شوی دي بیکاره ګرځي.
بلوري ته ځای چارواکي د فارغان غوښتنې پر ځای بولي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ځوانان د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې پر دندو مشغول شي. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په کومو ځایونو کې چې خلیګه موجوده وي حتما به هم دغه مسلکي کسان جذبېږي، هم دغه راز به په خصوصي سکتورونو کې ځای ورته پیدا کړو تر څو دوی مشغول شي.
د یادونه وړ ده په دې وروستیو کې د نورو ستونزو په خوا کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د مسلکي او تخصصي کسانو لپاره په اړوندو ادارو کې د کاري فرصتونو کمښت یا بیخي نشتون هغه مشکل دی چې دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي او په غیر قانوني لارو یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي.
د افغانستان د ننګرهار د نهرونو یا کینال ریاست اړوند د زیتونو فابریکې چارواکي وایي که فابریکې کې تکنیکی وسایل ترمیم نشي نو ښکاري چې د فعالیت به ولویږي. بلخوا د طالبانو د کرنې وزارت چارواکي بیا د فابریکې د مشینونو د نوي کولو او کارکونکو زیاتولو ډاډ ورکوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار کانال ریاست اړوند د زیتونو فابریکه چې له څو لسیزو راهیسې فعاله ده، مسؤلینې وایي چې د فابریکې د پروسس اکثره ماشینونه تخریب شوي، که ترمیم نشي ښایي له فعالیته ولویږي. د زیتونو فابریکې امیر عتیق الله نایر وایي چې مخکې به یې د ورځې له شلو تر پنځه ویشتو ټنو پورې زیتون پروسس کول، خو اوس یې د وسایلو د زړښت له امله دا کچه تر ډیره راکمه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
مونږ تقریبا د ورځې له شلو ټنو په شاوخوا تر پنځه ټنو پورې کولی شو چې د ماشینرۍ په ذریعه پروسس وکړو. زمونږ ماشینري زړه ده، عین په څلور شپېتم کال کې چې دا فقط یو چینل مونږ نوی واغسته او دا نور زاړه دي، دېو ظرفیت د لاسه ورکړی. ځینې وختو کې مونږ بعضې شیونو ته ضرورت لرو چې فازن اجرا یې کړو، لکه د نوي ماشینري خریداري کول. مونږ هغه سامان نه لرو چې فرضاً د ضرورت په وخت کې عاجل مونږ په هغې باندې دغه وکړو. دا دولتي سیستم دی، بیا یو کار چې زمونږ د کمو روپیو دپاره می ځنډېږي تر څو چې اسناد یې تکمیل نه شي.
د دې فابریکې کاریګر له خپله کاره راضي دي، خو په فابریکه کې د کاریګرو پر ډیروالي ټینګار کوي. دوه تنه کاریګر عزت الله او امیرشاه وایي
زیتونو نه اچار جوړو چې پروسس روان دی، او په باغونو نه زیتون راځي مونږ ته روزانه دغه ته پروسس کوو، غوړي ته نه وباسو، او مونږ دغه ته غذا ده چې د باغو کې کار وشي.
لکه فعلاً زه یو کس یم، واټر پمپونه زمونږ پنځه دي او زه یوازې یم، خو مطلب کار ته نه کوو. دا چې زمونږ سره امیر په خپله لګي زیتون ماشین ته وراچي، خو د پرسونل
د زیتونو د پروسس د فابریکې د مسؤلینو ستونزې مو د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوی مصباح مستعین سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل
د زیتونو د پروسس د فابریکې دپاره خو وزیر صاحب هدایت ورکړی دی، د کانال رئیس صاحب ته برابر دی وکړي چې دا څونه مصارف کېږي. د هغه څخه وروسته چې د دې کوم مشینري وشیان چې دي، بیا به انشاءالله د دې دپاره تصمیم نیول کېږي او بودیجه به ورته پیدا کېږي. او د پرسونل ستونزه چې ده اوس هم تر ډېرې اندازې پورې هغه حل شوې ده، خو د آینده کال دپاره به انشاءالله د دې په تشکیل کې هغه زیادت راځي. وزیر صاحب وعده ورسره کړې ده، د اداري معینیت د رئیس الوزرا سره هم شریکه کړې ده، هغه وعده ورکړې ده چې په آینده کال کې مو تشکیل منظوروي انشاءالله.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي چې څو لسیزې وړاندې په 3,000 هکتار ځمکه زیتون کرل شوي وو، چې په تیرو کورنیو جنګونو کې په سلګونه هکتار ځمکه د زیتونو بوټي له منځه تللي، او اوس مهال په 1,200 هکتار ځمکه زیتون پاتې دي چې ښه حاصلات ورکوي، خو د فابریکې د زړو ماشینونو له امله یې تولید ډیر کم دی.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا د نوخار په شهیدو کلی کې د پښتو د ستر شاعر خوشحال خان خټک په ژوند او هنر د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعه د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربلل شوي وو. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
راواخلی خمبلونه او را جوړ کړئ تنګ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په 28 په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعه کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر چې دا نوی نسل دی، دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لرې کیږي. نو موږ وایو چې دې کې یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور زموږ اتلان دي د لر او د بر دواړو، چې هغې نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریدي خزم پرمختګ ته نه پریږي یالان کې خزي ما ته پته را ډیر ځنانه دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي کتابونه چاپ دي خپل کتاب مخکته نه ته نشیرا وته پلارانه ورونه ولې کوي نو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه ارزای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او داغه سوچ نه دی بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزی ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندی یا په هغه زور قوت سره کارونه کی
دغه یار خوشبینی جامع واغست کلی کې نه قبر نه خازه کوي ټول او رس خبرې د جهاد کوي خلک مری او دې تماشا کوي
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل عباسی یوسفزی فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل د غونډې په اخر کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نصا هم روان دکړې شو عظمت علی شاه مشال ریډیو نوخار